په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. دا په 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له 50 کلونو کم عمره 1,300,000 ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. په ختیځو ولایتونو کې بچی فرعي کمپاین پکې تطبیقیږي. شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، ارزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سګ 2018 میلادي کال د پولیو کومه پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې. خو تیر کال په دې هیواد کې لکتر لږ نه مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګوزن هغه ناعلاج ناروغي ده چې یوازې واکسینونه یې مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د راستنو شوو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعید سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رف دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزه او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رف دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزه د وصلې وازنی لار ده. دا دروازه د 2023 میلادي کال په مئی کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټ کایا انکالاس د رف دروازه بیا پرانستل د سولې د پلان لپاره یو مهم او مثبت ګام بللی دی. د کرکټ د نړیوال جام په تمرینی لوبه کې افغانستان او سکاتلند لوبه لري. افغان ټیم لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 150 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره درویش رسولي په 46 توپونو 40 منډې جوړې کړې دي چې پکې 15 او 40 شامل دي. تمه ده د افغانستان ټیم بل تمرینی لوبه راتلونکي چهارشنبه له وست اندیز سره وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې راتلونکو نړیوال جام کې له هند سره نه لوبېدل به ژورې پایلې ولري. دا ورسره هغه چې د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې وویل د پاکستان ټیم ته اجازه ورکوي چې نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو د فبروري په 15 به د هند په وړاندې د لوبې لپاره ډګر ته نه ځي. د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان دا پریکړه د سپورت له روحي او سپېڅلتیا سره په ټکر کې بللې او ویلي دي چې د نړۍ ګوټ ګوټ او پاکستان کې د نن دی میلیونونو خلکو په خیر به نوي دي. شورا ویلي لا هم د پاکستان له کرکټ بورډ په دې تړاو رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د شلاوره کرکټ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې کیږي. د کرکټ نړیوال جام د فبروري په 1 د پاکستان او هالند ترمنځ په لوبي سره پیلېږي چې تمه ده د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې وشي.
یا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم دغه پروگرام ته خراغ لاستویم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص خاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملک سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت هم دا رنګ ده چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکی کیږي په دې اړه باندې به خبري ولرو. دا چې د افغانستان لګونو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې، د لا زیاتو تلفاتو او د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک دي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه هم هیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واورئ او خپل نظریات او خبرې هم راسره شریکې کړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 45 ولایتونو کې سختې واورې کیږي، شاوخوا 45 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واورې شوي دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سیو حالت کې چې واوري درنې دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چېغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډېر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سیو حالت کې؟
داسې وایم چې الله دې خو رحم وکړي هغه چا باندې چې دغسې حالاتو سره مخامخېږي، ځکه دا اسانه موضوع نه ده. داسې باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وښیده ده باندې، چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خوېدلي نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپکه ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنې که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره که چا باندې راشي دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام غوندې، دومره ډېرې. یعنې دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پرې راغله. راغلو دې دپاره نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دې ته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلداری چې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه لارې کې به تیر اګړه پګړه 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 پر ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلداری چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړه سالنګونه دي، نور ځایونه دي، الته باید حتی خواته د سیوی لکه تودون کې کوټی وی رستوران غوندې ځینې چچې باید وسی سمواتون الته یخي. نو دغه چې جیم موضوع کې لازم ده چې دولتو د خوا الته ځینې خونې باید وسی که خامخا واوره راغله خلک الته بند شو چې خلکو د پاره به ډیر زر لکه مرسته ورسول شي، الته باید لکه چې جوړ شي خلکو ته لکه بلستنې کمپلې باید وسی چې خلک الته را اور وستل شي او ځانونه یې تاوده کړی شي. نو دا یو ډېره جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا وایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کې ته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه دی واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغه سي پیښې شوې دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدل شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلی شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولی شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پند پاتې دی د هغه ژوند خو د ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی، ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا ده چې هغه ګاډی چې اورېدلې دی دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا ده چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پند پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې یتي نه پیږي ته ورته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې څه شو په دې چې کته شي هته مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیلو کې سلام کې او توچه نو خدای ته پر زیخ والے ما ته تو زهره کې هغه پرتی وای چټیات وای بدی ردی وای کندل کوي. دا خبره ده چې دا کم وخت یخ والے کله چې انسان یخ وای صحیح ته حماقت پیدا کی سره پیدا کیږي او سره د خپل مغزو حاکم نه دی. نو دا هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا می ویل کله چې بیا ګاډو کې او چوغي یو څوک چې نو وای کته چې دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دا حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډی نه راوباسي او زه په زه ورته تو چې ورکی یو څو خو کو نه چې ورته ورکی او د زر کمپلی شاوخوا نه راچاپیږي کی او بدن یې توت شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه کوي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ وه باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو تر څنګ ولاړم دی، یواز یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو صادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته تاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې به ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه د اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک در تر رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو ګزې په تاسو وایم چې یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغي سره. چرته مې چې خوښ شخري خون تر کې ته تا او تاون باندې بیا کلون نو ورسته پیږي او لمړنی اراضو باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بيګي یو سات چې مالته ولاړی بیا نو توبې خپل او باسي چې ته پدې وکړې ولاړم. یعنی دې ته خاص سپارښتنې ډاکټر زخوا جبري نه، د خپل انسان بیا پری پیږي چې ولاړ خو د خپل یخ ول. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي چا باندې تېره شوي نه وي لومړی ځل چې د سفر کوي، اول خو وایم چې خلکو که مجبور ناسی ده پیگم چه زینی اولیدون که بهم توجه داکتر سه مون بلا والیو چه پتاق سه حالتو که بید که مجبوریتا سالنگو ده لاری نزو یا بلی لاری نزو مون خو مجبورو کنا نو آقا کسان چه بهم مجبور دی آقوی باید که کویشی زن سر باید کمپلی ولری آقا باید اسی ولری چه خلط اخپل مخ وگونه طول بدن تاو کرشی او حتی کچوک شتمن دی زن سر ترموزون اولدشی چه تو چه پکیوی آقا باید زن سر وقلی کچوک حتی دسی وسائل داری چه آقا بیتری پکی چه ده انسان لازون پخی تاو دی کی نو دسی شین هم گروپا که پیدا کیگی چه آقا چالان که دسی او سات پر دست انسان بدن تاو دوی نو دقی شین زن سر وقلی نو پا افغانستان گونده یو بیوز لیواد که دقی شین امکان نداری خو کچوک مجبور ده بلا هیس لار نشته او باید لاړ شي دي دغه سه واورو کې نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورې. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا دی یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند دی ګواخلی شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنې ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمیدلو زیاتېدل، خو هغه به تاسو مخکې مې اشاره وکړه، یعنې دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته نسبت دننه ځان ته که دا ووایي. مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ دي، یعنې کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چې هلته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي. سړي ته چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته، غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوکي لاس کښې په لاس کې غوږونه تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کې ووایم، مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخ یو وهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تنګزه صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شیشه تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تازه یم.
هو، تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو دا مې وویل چې غټه تازه وه. ستاسې هغه دا دی چې کچته یو څوک مثال ته یو ځنګل کې کتا څو فرزند غرو د ساتري لپاره تللی وي او لار تاسو نه ورکه شي لومړی تاسو چې زه یې مختصه خپل یاد کړه په واورو کې چې روانه سي لومړی په خې د انسان سړیږي حتی درد شروع کیږي نو دا یو الارم دی دا یو زنګ دی د خطر کله چې درد راغی په خو باندې نو دې کې سړی چې کوي شي تېخته چې کوم رستوران یې کله یې کوري یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي ځکه که چېرته ته ځای ته لاړ نه شوې او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي پښې دې تودې شي دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده ستا پښې تاوانی شوی دی تا پا دی معنی کنه چی پخیلی تودی شوی مخی می یاد اکره تا انسان مغزه دون رو خیادی چی پخو تاوایی چی تا تا اینا ندر لیگه ما نو تو پخو ترگونو لارا بندوی مغزه خو کله چی ساره دیر شو مغزه هم دا کاروزی آغا بیا بیست آغا لاری خوشی کی پخی تودی گی پخی چی تودی شوی چه معنی یعنی زره هم یخی دور سره آغا وین ازی پخو تا اغه برخه چې د وینې تودا ده په خو کې سړیږي بیرته سړی وینه زړه ته راځي مغزو ته ورځي سړی بیا مغزه خرابیږي دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي بل دا د هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې اته بنجیکل فیبریشن ته پیدا کړي دا معنی زوی اته ټکان کوي هغه ولویږي او که څوک د زړه سکتا په خوا چا د لودل کېدای شي د زړه سکتا ورته پیدا شي او یا دا چې کدا تکلیف نه یې لاته څنګه یو ځوان کسو سی نو دا معنی چې په خې ایبي شوی دی نو د دې ایبي کېدل بیا نو څو اونې وروسته معلومیږي چې تاسو به وګورئ په خې بیا نو خې نه یوازې تڼاکی شي بلکې تڼاکی به تکي توري وي او حتی کې دې شي چې خبر ډېر سخت شي سختوالی ځکه چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسیدي شي که چې ته ډېر زړه سره یو توځي ته ورنشي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
مننه ډاکټر صاحب دی لاسو د پنجو یا د پخو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د زینو نازکو برخو دغه کله کله چشنې اوړي په زینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلکم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي دغه څنګه په هیګیا د فتن داسې کې کنه هدا اقل یو شپه ورځ غواړي چې دغه حالت تر ورسیږي مثلا اوس خو په سالنګونو کې هدا اقل حکومت او د فواید عامه او زینو نور مراقبتي برخې کار کای مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول ممکن هغه ته دغه سي مسائل پک شوی وي دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پښې شنی او یو تاسو د تڼاکو یادونه مکړه ده
ستنه ګرځي دا سي په دې چې په لومړیو او پړاوونو کې یعنی ما هغه کې څوک ته څو ساعتو د پاره واورو لاندې یو یا په یخ سي کې وو نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یو هلی یو شان ښکاری زه په زه نه تڼاکی پیدا کیږي نه ګوتې نه لاسونه توریږي بلکې دا څو ورځې وروسته یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي او دا چې کچې ته سړی و چې بالکل غړې لکه سکرو غونی کیږي هغه ته هغه ډېر لا په ساته اونې وروسته بیا هغه توری دی شي یعنی زه په زه ټول لا درجه البته دا چې پښتو ما چې یو هل څلور درجه لري او یعنی ټول یو هل لومړی درجه غو نخکاری یعنی هغه د چې پوستکه سپین ښکاری ځکه وینه ته نه تخته دلی دا او هغه چې د څوک په مثال په کای لاس ته اخ په لاس کې خوځول نه شي په دې حالت کې او درد کوي نو هغه کچې ته دوه درجه کې چې د هغه د هغه وخت ته چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه ول تڼا کیږي تڼا کې ته توریږي دا دوه درجه شو او دریمه درجه کې به د سکیږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک توریږي هغه نو بالکل د جراحي عملیات ورته او څلورم درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل واله ده هغه نو مرګ مغزه په ځای مرګ درجه ته سره رسي یعنی کنګل واله ده انسان یو احوال څلور مختلفه درجه لري نو که تکرار کما د اولو ساعتونو کې ترنه شي پیدا چې څوک د اولی درجه یعنی اسانه ده او که بیخی دریمی درجه ته حتی رسیدلی ده دا په ځای په ځای سره په پوستکي باندې نشي پیدلی بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي پرې.
ډاکټر صاحب دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوي او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند و. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا دېدو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسیږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نشي چې هغه ډېر زیات نورم ای بي شي په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې حالت کې چې یخم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې حالت کې
مات هارت دا تکلیفونه جدي کا واوروي او کني تقریبا په عین ډول باندې وشي هغه دا دی که خطر دی یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مار چره هغه باید ونه خورول شي هغه لپاره خاص د یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکنده ورته وایي هغه باندې سره باید ټینګ شي یو څوک لکه د کراچۍ غونې یا دغه غونې د څه شي ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غونې هغه باید څوک کسان یو ځای شي حتی 5 شپږ کسان باید یو ځای شي چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کس یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي دا خو ډېر زر انسان وژني بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي هغه ته هیڅ ونه خوړول شي دی باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي باید ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي بیا تخته پورته شي او داسې نه چې د لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر نه روغه شه ده اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه یو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وایم مرسته وکي منډي وهي یو غواړي چې هغه وکي هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلی څه باید وشي په دغه یو حالت کې یو هغه څوک چې واقعا یو کار کړی یو زده وي هغه باید را مخکې شي او دا نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکړي یعنی داسې هم ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پیښي ځکه ته مثال په توګه ووایم یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه دا مانا چې دا 0 نه پورته ده د هغې درجه مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدای شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل هوښ ترلاسه ورکړي او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم څو دقیقې وروسته د خپل په غو بلند شوی، یعنی کنګل بوالي منطقه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي، تر بوهم چې یو څوک وګو کې لیدل تر سمو وسیله شته د ژغورنې وسیله. هغه چې په مثال په ګروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړې لاندې غورځي، یو کجاوه لاندې غورځي، چې هغه ته وایي که کوي چې زر په دې کجاوه کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړې ورته چاته کړي، هغه ځان ټینګ ونیسي او د نور خلک راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلوماته یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ور ټوپ کول، دا معنی لري چې هغه کس چې ولیدل هغه خو غریب